ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ 2019 کال جنوري شپږمه نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمی، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار لس بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته خواست کړی چې هغه صوبه کې د ترګرۍ د علتونو د معلومولو لپاره د افغانستان سر پر پوله خپلې قواوې وګماري.
اقوام متحده سیمه اپیل کرتم
د ملګرو ملتونو څخه خواست وکړي چې د افغانستان پر سرحدي پوله د داسې ځواک تکشینوي چې دلته د ترګرۍ د زیات سو پیښو لامل په ګوته کړي.
د نهید ورځینه به افغان چارواکي په سل ورځني سفر پاکستان ته زی د افغان صدر د پاره د امن خصوصي استاذ عمر داودزی وای 2019 کال به د افغانستان د پاره د امن کالي
اوس چون د سولې ته نږدې کیږي. 2019 کال ان شاء الله د سولې کال دی.
او د متحده عربی اماراتو ولیات شاهزاده محمد بن زید نن پاکستان ته په لنډ سفر کې په دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي چارو خبرې کړي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي د اماراتي چارواکي سفر د پاکستان د اقتصاد لپاره ګټور دی.
$3 billion یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے. اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے.
سرٹکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیا لنګاو تور لګولی چې په هغه صوبه کې ترګر له افغانستان څخه ورځي. نوموړي له ملګرو ملتونو څخه خواست کړی چې د افغانستان او پاکستان پر پوله دي داسې قواوې پر ځای کړي چې د ترګرۍ علتونه معلوم کړي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې خبریالانو ته له هغه وروسته کړی چې د بلوچستان په پښین او پنجګور ضلعو کې په دوو چاودنو کې د یوه تحصیلدار او د ملیشه ځواکونو د دریو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان زخمي شوي. د پنجګور د پیښې پړه یوې بلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ایل ایف پر خپله غاړه اخیستې. البته د پښین د پیښې پړه لا تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې. په وروستیو کې یوه بلوچ بلتون غوښتونکی قمندان د کندهار په عینو مینه کې یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د افغانستان حکومت د تازه تورونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
افغان چارواکي وایي 2019 کال د افغانستان د پاره د امن یا د سولې کال دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاره د سولې خاص استازي عمر داودزی د ډیو سره مرکه کې ویلي په افغانستان کې د امن د پاره عالمی اجماع جوړ شوی دا او دوی کوششونه کوي چې په افغانستان کې دننه او په دغه سیمه کې هم د امن د پاره رای برابر کړي. د افغانستان یو پلاوی به د نهې اسیشنبه په ورځ پاکستان ته په سفر ځي. په دغه سل ورځني سفر کې به عمر داودزی وایي افغان مشران د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو سره د افغانستان امن سره تړلې په مهمو مسلو خبرې کوي. عمر داودزی ویل 2019 کال به د افغانستان لپاره د امن کالي. دغه مرکه ورسره رحمان بنيري کړي. د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو په یو زندان چاپه وهلې ده. او په هلمند کې ځای چارواکي وای په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو زندان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په نښه شوی دی او د زندان نه 12 عام تنان آزاد کړي دي. حکمل روان نه په لن تفصیل اورو.
د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې دغه عملیات د نهر سراج ولسوالۍ د نهر سراج په سیمه کې 13 ورځ تر سره شوی او هغه ولسی خلک چې طالبانو لخوا په دې زندان کې ساتل کېدل آزاد شوي دي. زواک ویلی دي طالبانو له زندان څخه آزاد شوي کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره دي. له هغه څخه څېړنې روانې دي او هغه کسان چې بی ګناوي کورنیو ته به وسپارل شي. د هلمند ولایتي شورا منشي ته ولا افغان ډیوی ته د زندان دی موقعیت پاړه وویل
پدیو کې ډیرای کسان چې موږ معلومات کړی دي هغه خلکو جرم د دیني کړی چې بایس د بند وګرځي امادي په زندان کې ناشته په زندان کې د زندان نه دي چې سہولت برابر دي. په اصطلاح ګرمۍ په وخت یخ ځای او د یخ په وخت کې دا ځای ګرمي چې خلکو ژوند او حقوق بشر پکې کې مراد سي. نو هلته خلک بل په پردي کوټه په مسجد په یو داسې ځای کې شنی او د یو باغ په شمشخانه کې شنی. خلک پنځه میاشتې دوه میاشتې یوه میاشت هلته د زندان په نامه د بندي په نامه ناشته د بنده
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې زندان په تړاو څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د طالبانو زندان مات شوی. حکم ال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگټن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د ختمولو لپاره له امریکا سره د خبرو اترو اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وصف امریکا سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی او ویلي دي چې له امریکا سره د خبرو یو نوی پړاو پیلېدونکی دی. البته د دغه خبرو ځای او وخت نه دی معلوم. د طالبانو ویاند ویلي په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و، خو ځینې سرچینې وایي طالبانو نه غوښتل چې له افغان پلاوي سره په دغه غونډه کې وویني. که څه هم طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې له امریکا سره په خبرو ټینګار کوي، خو ایران هم وروستیو کې دا کړی و چې له افغان طالبانو سره یې لیدلې دي. طالبانو هم ایران ته سفر تایید کړی. په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي، چې د یوې اندازې له مخې تر یو کرب ډالر زیاتې ورباندې لګېدلې دي او د 2400 امریکایي فوجیانو په ګډون یو نیم لک کسان پکې وژل شوي. او د متحده عربي اماراتو ولایت شهزاده محمد بن زید ال نهیان نن و پاکستان ته لنډ سفر کړی. پاکستانی چارواکي وایي له دې سفر څخه به نه یوازې د دواړو اړیکې ښه سي، بلکې د پاکستان اقتصادي وضعیت سمولو کې به هم مرسته وسي. لنډ تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
شیخ محمد بن زید ال نهیان نن اسلام آباد ته رسیدو په وخت د دوی هرکلی وزیر اعظم عمران خان خپل کړی دی. وروسته یې خپل موټر هم چلولی دی او دوی یې ځان سره وزیر اعظم ماڼۍ ته راوستي دي. اماراتي شاهزاده او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات تر څنګ د دوه هیوادونو وفود په کچ هم ملاقات شوی دی. د پاکستان اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری اماراتي شاهزاده دا سفر د پاکستان لپاره ګټور ګرځولی دی او ویلي دي د دې معاشي ګټې به هم پاکستان ته رسي. وړاندې د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو ویلي وو چې اماراتي شاهزاده به دوه ورځو پورې پاکستان کې وي او 2.2 ارب ډالرو اقتصادي پیکج به پاکستان لپاره اعلانوي، خو تر اوسه پورې عرب اماراتو لخوا د پاکستان امداد لپاره حتمی رقم اعلان نه دی شوی. خو پاکستان کې مخالف ګوندونه دا د موجوده حکومت ناکام معاشي پالیسۍ ګرځوي. نن هم پخوانی صدر آصف علي زرداري بدین خار کې یوې جلسې ته ویلي دي موجوده حکومت هر شانه معاشي مدد غوښتنه کوي او په دې خوشاله هم دی، خو د خپلو غلطو پالیسو له وجې یې د پاکستان خپل 50 ارب ډالرو یې بیللی دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د قومي امنیت سلاکار وایي امریکا به په تادۍ کې د شام نه خپل فوزونه نه وباسي. نن د اتوار په ورځ اسرائیل ته خپل سفر په موقع جان بولټن ویلي د فوزونو راوستلو انحصار داعش تندرو ډلې ته په ماتې ورکولو دی. هغه زیاته کړه صدر ټرمپ غواړي د داعش خلافت د تباه کړی شي. جان بولټن وویل د فوزونو وستلو نه مخکې امریکا ترکیې نه هم د کورد جنګیالو د تحفظ ضمانت یقیني کول غواړي. د بولټن بیان د شام نه د امریکني فوزونو په دمتمه راوستلو په حق لړومبنی عام بیان دی.
د امریکا یو تجارتي پلاوی بیجینګ ته رسیدلی او په چین کې به د دوه اړخیزه تجارت په اړه خبرې اترې کوي. دا مذاکرات به سبا د دوشنبه پر ورځ شروع کیږي. د خبرو هدف یو داسې موافقې ته رسیدل دي چې صدر ټرمپ او صدر شی د نورو ټاکسونو د ځنډولو په اړه خبرې ور باندې کړې وي. د دسمبر په لومړۍ نیټه دواړه مشرانو په دې رضا کړې و چې د ټکنالوژي او انټرنیټي غلاو ستونزې په نوي ورځو کې حل کړي او په عین وخت کې نوي ټاکسونه ودروي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې دا خبرې ناکام سوینو امریکا به په چینایي سامانونو د 200 ارب ډالرو ټیکسونه ولګوي.
د وایټ هاوس چارواکي او د کانګرس نمائندگان به نن بیا خبرو ته کینی چې ارزي حکومتي بندیز ختمولو باندې بحث وکړي. دغه بندیز دریمه هفته شروع شوی. د خبرو مهمه برخه به د پولي امنیتي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ غواړي کانګرس ته د مکسیکو سره لګیدلی د امریکا په پوله دیوال د پاره 15.6 بلیون ډالر منظوري کړي، خو د کانګرس ډیموکراټانو ژمنه کړې دغه دیوال د پاره به د امریکا مشر ته پیسې ورنکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د دفاع د وزیر چیف اف سټاف کیوان سوینی له خپل منصب څخه استعفا ورکړې ده. نوموړی په دغه منصب د 2018 کال د جنوري په میاشت کې ګمارل شوی و. په خپل بیان کې هغه ویلي پینټاګان کې له دوو کلونو تیرولو وروسته هغه فیصله کړې چې شخصي سیکټر ته بیرته د تګ غوره وخت دی. ریئر ایډمیرال سوینی ویلي د هغه لپاره دا ډېر د ویاړ خبره ده چې د دفاع په وزارت کې له نارینه او ښځو سره وژه په وژه کار کړی دی. له دفاع وزارت څخه استعفا ورکوونکو کې هغه وروستی کس دی. تر دې لمخه د دفاع وزیر جیم میټس د دسمبر په میاشت کې خپل استعفا ورکړې وه او سوینی له هغه د هغه لپاره کار کاوه.
د مصر چارواکي وایي د چاودیدونکو موادو ناکاره کولو په کوشش کې یو پولیس افسر وژل شوی. دغه مواد قاهره سره نږدې علاقه کې د یوې ګرجې خوا کې خوده شوی وو. چارواکو په وینا دغه پیښه پرون د خالی پورس شوی او په کې لکتر لګه دوه نور افسران زخمیان هم دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري. ته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګا تور لګولې چې په هغه صوبه کې ترګر له افغانستان څخه ورځي. نوموړي له ملګرو ملتونو څخه خواست کړی چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د داسې کوایو پر ځای کې چې د ترګرۍ علتونه معلوم کړي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې خبري اعلانو ته له هغه وروسته کړې چې د بلوچستان او پښین د بلوچستان په پښین او پنجګور ضلعو کې په دوو چاودنو کې د یو تحصیلدار او د ملیشه ځواکونو د عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان زخمي شوي. تفصیل راکوي حامد سمسور له کوټې په دې رپورټ کې.
چارواکي وایي د تشدد لومړۍ پیښه له کوټې څخه د شمال په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې په پښین ښار کې رامنځته شوله. د پښین مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ته وویل چې د ښار په جان اډه کې د تحصیلدار ګاډۍ دفتر ته روانه وله. د سړک لغاړې په ولاړ موټرسایکل کې زوروره چودنه وسوله چې په نتیجه کې د لیویزو تحصیلدار عبدالمالک ترین او د ده ساتونکي صلاح الدین په شمول 11 تنه ټپیان شو. مرستیال کمشنر وی چې په دغه پیښه کې تحصیلدار د ساتونکي په شمول 15 تنه کاری ټپیان دي، نور بیا لږ ژوبل شوي دي. تحصیلدار او د ساتونکو دلته د کوټي سنډېمن هسپتال ته راوړل او بل لور ته بیا د ایران و سرحدي پولي ته نږدې د پنجګور په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د امنیت خوندي ساتونکو کاپلای هدف کړل. د پنجګور ځایي چارواکي وی چې د ملیشه قوو کاپلا روانه ولاړ چې د سړک لغاړي چې په ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول زوروره چاودنه وسوله چې له سببه یې د ملیشه قوو دوه عسکر کاری ټپیان دي. بیا یې دوی په سملاسي ډول باندې د پنجګور ځایي روغتون ته یوړل چې وروسته یې بیا کوټې ته راستانه کړل. درېیمه پیښه بیا دلته په کوټه ښار کې پر سریاب سړک باندې رامنځته شوله چې د پولیسو ګزمې کوونکي ایګل سکواډ پوس باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د سریاب د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې ایګل سکواډ ځوابي ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه برید کوونکي کاری ټپیان دي، دوی نیول شوي دي. له دوی زخې وسله هم نیولې ده. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګا د دغو پیښو غندنه وکړه.
یي ټوټل نیټ ورک ایک ہی نیټ ورک ہے، یہ کبھی اپنے نام بدلتے ہیں، کبھی الگ گروپ سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ سب پیڈ لوگ ہیں، پیسے لے کر دہشت گردی کرتے ہیں.
دا ټوله یو شبکه ده، کله نوم بدل کی کله بیا جلا ډلوی کار کوي. دا ټوله د کرایې قاتلان دي، پیسې اخلي تراګری کوي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو وویل چې له افغانستان څخه د تراګری پیښې اوس پاکستان ته را انتقال شوې دي.
اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فورس آ کر ادھر بٹھا دے کہ اس دہشت گردی کی بڑھنے کی وجوہات کا پتہ لگا سکے.
دل ملګر ملتونو زخه خواست وکړي چې د افغانستان پر سر د پوله د داسې ځواک تکشینوي چې دلته د تراګری د زیات سو پیښو لامل په ګوته کې. بلوچستان له تیرو دولس کلو زخه د امنیت له کړکیچنې وزې سره مخامخ دی. دلته په صوبه کې بلوچ وسلوالې ډلې په فرقیزو پیښو کې ککنې مذهبي تندرو ډلې طالبان او داعش فعال دي. حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس په دغه پیښو کې کمی راغلی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا د افغان چارواکي وایي 2019 کال د افغانستان د پاره د امن یا د سولې کال دی. د افغان صدر اشرف غنی د پاره د سولې خاص استازي عمر داوودزی د ډیوا سره مرکه کې ویلي په افغانستان کې د امن د پاره عالمی اجماع جوړ شوی او دوی کوششونه کوي چې په افغانستان کې دننه او په دغه سیمه کې هم د امن د پاره رائے برابر کړي. عمر داوودزی سره رحمان بنری خبرې کړې. تاسو ته مرکه وړاندې کوو.
سبا نه بل سبا د سې شنبه په ورځ د خیره د پاکستان سفر شروع کړو. رئیس جمهور د خاص نماینده په توګه د منطقوي اجماع د حاصلولو لپاره، البته د سولې په مورد کې خپل لومړی سفر د پاکستان نه شروع کوم د سه شنبه په ورځ، او څلور ورځې به انشاءالله دربار ونیسي د پاکستان د سیاسي او فوزی مقامات سره به په جزئیاتو ملاقاتونه ولرو، او توقع مو دا ده چې د پاکستان همکاري د پخوانه لا زیاته جذب کړو، چې د سولې پروسې سره همکاري وکړي، چې د خیر سره د سولې کوششونه نتیجه ورکړي، او په افغانستان کې د یو سرتاسري او پایدار سولې باندې منجر شي.
محترم دوزی صاحب، دا ستاسو سفر هم د دغه سولې په افغانستان کې چې د سولې د عمل روان دی یا پروسه روانه، د هغې لړۍ ده، هم په دغه لړکې تاسو روان دي؟
هم دغه لړۍ ده، خو دا مختلفې مرحلې دي. اوس چون د سولې ته نږدې کیږو، 2019 کال انشاءالله د سولې کال دی، او چون ور نږدې کېدو باندې نو مختلفو ذرایعو نه مختلفو طریقو نه ځان آماده کوو چې هم په منطقه کې اجماع جوړ شي. بینالمللي اجماع خو جوړه ده په سوله باندې، او هم د ملک په دننه هم اجماع جوړ شي.
څنګه تاسو اوس وویل چې پاکستان کې اوس هم کوښښونه لیدل کېږي، او په کال 2019 یا کال 2019 د سولې کال دی، نو دا په کوم بنیاد وایي؟ څه داسې خبرې دي چې په کوم بنیاد تاسو دا پیشګوئی کولی شئ؟
او مخکې مې تاسو ته وویل چې بینالمللي اجماع پام دی ده چې 2019 د سولې کال دی، منطقي اجماع تر یو حد پورې شته، تر یو حد پورې به موږ جوړو، هماهنګي شته ده په منطقه کې، خو دا هماهنګي به د خیره په اجماع باندې بدلو چې منطقه هم ټول سره کوششونه یو کړي تر څو په سوله منجر شي. په داخل د افغانستان کې هم دې ورځو کې چې تاسو هر چا نه پوښتنه وکړي چې څه غواړي، وایي چې موږ سوله غواړو، هیڅ دې نه، خو موږ سوله غواړو. د طالبانو په افکارو کې مې یو څه تغییرات موږ وینو، یو څه انعطاف پذیري شته ده چې انشاءالله دغه ټول موږ دینې رسۍ چې همدا کال د سولې کال دی.
خو دوزی صاحب، موږ ته د طالبانو په افکارو کې تغیر نه ښکاري. مثال په توګه هغه وایي چې تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي، او دغه رنګه امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو دا خو تغیر نه دی دوزی صاحب؟
تر اوسه به نه ښکاري، انشاءالله زر به وښکاري. تر تیر کال یا پنځه شپږ میاشتې مخکې پورې حالت دا و چې طالبانو ویل چې اول موږ امریکایانو سره ملاقات کوو، د هغوی سره خبرې لرو، بیا پس د هغې د دولت سره. نو د افغانستان د دولت په تشویق باندې امریکایان حاضر شول چې د طالبانو سره مخامخ خبرې اترې وکړي. نو دا یو تحول و، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې طالبان به د افغانستان د دولت رسمي مذاکراتي ټیم سره خبرې پیل کړي.
داسې څه اشاره طالبانو ورکړې ده؟ ستاسو تماس شوی دی کنه؟ څنګه وایي؟
ما هیله ده تاسو منتظر شي وګوري چې څه کیږي.
محترم محمد عمر دوزی صاحب، تاسو وایي چې په امریکا ډیور ډیو له وخت ورکړې او خبرې مو کولې، ډیره مننه تاسو.
تاسو نه مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیو د غلو کتر منو ردوونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس مهم پام راګرځو یو بل ریپورت ولور ته چې افغان طالبان ویلي په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د ختمولو لپاره د امریکا سره د خبرو اترو اړیکې دوام لري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خبره وایس اف امریکا ته په امریکا کې کړي. په دې اړه یو تفصيلي ریپورت چې له اسلام آباد ایاز ګل راستولې تاسو لپاره برکوال میخیل برابر کړی.
په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکي غونډه چې په سعودي عربستان کې بکیده ځنډول شوی ده، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسیدو په مقصد یې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی. وایي له امریکې سره د خبرو یو نوی پړاو پیلیدونکی دی، خو وایي د دغو خبرو وخت او ځای نه دی معلوم. طالب ویاند ویلی په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و، خو ځینې سرچینې وایي دا غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې طالبانو نه غوښتل له افغان پلاوي سره په دې غونډه کې وویني. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه هم په کلکه رد کړي چې وایي د طالبانو استازي د روانې میاشتې په پای کې په سعودي عرب کې له افغان چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار شوي دي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې له امریکې سره پر خبرو ټینګار کوي، خو ایران هم په وروستیو کې دعوه کړې چې له افغان طالبانو سره یې لیدلی دي. په دې تړاو تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی کابل ته تللی او له طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی تیره اونۍ یوې خبري غونډې ته ویلي وو د افغان طالبانو له استازو سره د غونډې کوربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې تفصیلي خبرې اترې وسوې، خو دا چې د دغو خبرو نتیجې څه وې نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو هم د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې تهران ته د دوی د یوه پلاوي سفر تایید کړی او ویلي وو چې دا پلاوی د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږلی وو. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله امریکې سره خبرو اترو د دوی له توقع سره سمې نتیجې ورنه کړې او پوځونو یې له طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړ، نو د ده په وینا له امریکې سره بله لاره نسته بې له دې چې له افغانستانه وایستل شي. خو د امریکې او طالبانو ترمنځ د قطر او ابوظبي د وروستیو خبرو د مثبتو نتیجو په اړه نه یوازې دوی بلکې سیاسي څېړونکو او د سیمې هیوادونو هم هیلهمندي ښکاره کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په خپاره کړې یوه بیان کې وروستۍ خبرې اغېزمنې بللې دي او ویلي دي چې که له امریکې سره خبرې همداسې ګړندۍ روانې وي، نو کېدای سي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره سي او په دې هیواد کې امن راسي. په تېره دسمبر میاشت کې چې د عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکې او طالبانو ترمنځ پرله پسې دوې ورځې خبرې وسوې، تر هغه څو ورځې وروسته نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر خپور کړ چې امریکا غواړي له افغانستانه خپل نمایي ځواکونه وباسي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکې مرستیال مشر مایک پینس دوې ورځې وړاندې له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا منلې چې وایي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځونو د کمولو د بهیر ارزونه کوي. هلته بیا د افغان سولې په تړاو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو کوربه توب کوي. اردوغان د جنوري پر څلورمه په انقره کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ګډې خبرې غونډې ته وویل تر مارچ میاشتې وروسته به د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه کوي چې په افغانستان کې د سولې په اړه به خبرې پکې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په سیمه کې خپل پیاوړي دریځ او دغه شان له پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکې 18 کلنه جګړه د دې هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه بلل کېږي چې د یوې اندازې له مخې تر اوسه تقریبا یو کرب ډالر ورباندې لګېدلي او د شاوخوا 4500 امریکایي پوځیانو په ګډون 1.5 لک کسان پکې وژل شوي دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
امریکا نائب صدر مایک پینس سورز وړاندې د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دې خبره باندې فکر کوي چې څنګه د افغانستان نه د امریکې فوزونه راوستلی شي او دا 300 کالونه چې کومه جګړه په افغانستان کې روانه ده د دې د حل د لارې دی اول ټولی شي. په دغه موضوع باندې د ډیوه خبریال ارشد عموماً د څېړنکارانو سره خبرې کړي دي چې کچره امریکا د افغانستان نه وزي نو بیا به هلته کې د افغانستان
پاکستان کې سیړونکو او خبريال رحیم الله یوسفزی وای صدر ترامپ په خپل وینا مطابق سشمیر عسکر وباسي چې ورسره به سیمه کې روانو د سولې خبرو ته مثبت پیغام هم لاړ شي.
نو ممکن ده چې صدر ترامپ د خپل وینا په ځای کې او د هغه مطابق دې څه کسانو باسې دغه درې ځله وباسې. نو یو خو به افغانستان کې د ملکي فوج چې کوم موجودګي ده په باندې به ډېر زیات اثر نه غورځېږي، او یو به یو قسم له پیغام ورکړي افغانستان حکومت ته چې بل آخر د موږ وضو تاسو خپل تیاری وکړي، تاسو ځان مضبوط کړي. بل دا خبره دا چې طالبان له به یو پیغام ورکړي، نو که دا دی خپل اسکر وباسي طالبان ته به یو مثبت پیغام لاړ شي.
سیرونکو خبریال طاهر خان وای دیوار به امریکا په داسې حال د افغانستان نوزي چې د سولې لارو باسي، او د افغانستان عسكر هم مستوان لري چې د امریکایي عسكر په غیر موجودګۍ کې ملکی دفاع وکړي.
او زرمی خلیلزاد خدا خبرم چې دا نه پخپلن د امنی چې هغه په جنگ باندې په افغانستان باندې بیا وری قبضه نشي کولی، او د طالبان هغه کوشش چې طالبانو دا خبره کړې ده دا به خیر د افغانستان فوج خو زما په نظر باندې پیاوړی دي، درې ملکونه زیات فوج دی بیا نور سره امنیتی ځواکونه دي، نو هغه هم مشکل به وي د طالب دپاره چې هغه په زور باندې یا لوی ښارونه ونیسي یا کابل ونیسي. لیکن امریکا زما نظر دا نه دی چې هغه به د بغیر د سولې د معاملې نه د افغانستان نه اوسي، هغه به هغه وخت کې دي ټول فوجان یا زیات فوجان وباسي چې تر څو ضرور د سولې څه معاهده وشي طالبانو سره.
څو ورځې وړاندې هم په مطبوعاتو کې د افغانستان نه د وزر امریکایي سرتیرو د وتلو خبرونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې موجود د امریکایي عسکرو مشر ویلي وو په رسمي توګه ورته لا هم څه نه دي ویل شوي چې د افغانستان نه امریکایي عسکر وستل دي او که نه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
افغان چارواکي وایي قدر من اوریدونکو چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان شویدو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تفصیلي حکمل روان صادات په دې رپورټ کې راکوي.
د هیواد په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت کوهستان ولسوالۍ کاشیا په کلي کې د سرو زرو پلټونکو پر کارګرانو تونل پریوتی چې له امله یې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې دغو کسانو په خپل سر د سرو زرو د پیدا کولو په هدف کیندنې پیل کړې وې چې نن له غرمې مخکې پرې تونل نړېدلی او له 500 زیات کارګران پکې گیر شوي دي.
دا واقعا کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده او پاشوها قریه ده، هلته یو کلی دی پاشوها نومی. هلته د خلک کارګران دي او کارګران هغه ریکشوي کوي، اسکاواتورونه والي او کان خاوره مور راوباسي او بیا وینځي او طلایي بیل کړي. همداسې کار کې ګوښت وو خو به حادثه شوې دي. تقریبا 50 نه زیات کارګران گیر پاتې دي. اوسه پورې تقریبا 15 جسدونه راوستل دي او شپږ زخمیان دي.
د ولسی جرګې غړي زیاته کړه د شګو او ډبرو لاندې شوی کارګرانو د رئیسل لپاره حکومتي مرسته نه درسېدلې، خو د رغستان او کوهستان ولسوالیو عام ولسی خلک لاس په کار شوي دي تر څو هغه پاتې کسان چې د ژوند ژغورنې امکانې نشته د مړو جسدونه یې راوباسي.
هلته خو تاسو له پته دی چې د خلک شکار کوي، بیلونو او کلندونو سره کار کوي. هلته یو وسایل هم درست وسایل نشته او متاسفانه داسې پته لګي چې اوس هغه کان کې چې څوک ګیر شوی دي هغې نه ژوندی پته نه لګي چې ژوندی هم پکې دی که نه دی، خو احتمالا به نه وي. دا غیر قانوني او غیر معیاري کار کوي خلک، هلته ماندان چې هلته به یې خلک کار کوي. دا بیچاره چې هلته پاتې شوی دا کارګران دی.
زکریا ویل چې د سرو زرو په دې کان کې د زورواکانو لخوا د قانون خلاف او په خپل سر کیندنې لکلونو رئیس رواني، او هغه کسان چې کان پرې نړیدلې ټول ولسی خلک او کارګران دي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو په کان کې تر 500 زیات کارګران په داسې حال کې د تونل د خویدو په پیښه کې تر خاورو او شګو لاندې شوي دي چې د ولسوالۍ ته د بدخشان له مرکزه غځېدلې لار د طالبانو لخوا تړل شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه سره ملګری یې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته خلاص کړی چې هغه صوبه کې د ترګري د علتونو د معلومولو لپاره د افغانستان سره پر پوله خپلې قواوې وګماري.
اقوام متحده سیمې اپیل کرتا ہوں
د ملګرو ملتونو څخه خواست وکړي چې د افغانستان پر سرحدي پوله د داسې ځواک تکشینوي چې دلته د ترهګرۍ د زیاتو سوو پیښو لامل په ګوته کړي.
د نهې د ورځې نه به افغان چارواکي په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي. د افغان صدر دپاره د امن خصوصي استازی عمر داودزی وایي 2019 کال به د افغانستان دپاره د امن کالي
اوس چون د سولې ته نږدې کېږو. 2019 کال انشاءالله د سولې کال دی.
او د متحده عربی اماراتو ولی شاهزاده محمد بن زید نن پاکستان ته په لنډ سفر کې په دوه اړخیز اړیکو او اقتصادي چارو خبرې کړي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي د اماراتي چارواکو سفر د پاکستان د اقتصاد لپاره ګټور دی.
$3 billion یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے. اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے.
بس بخشے خبروں تفصیل تھا.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګا او تور لګولې چې په هغه صوبه کې ترګر له افغانستان څخه ورزي. نوموړي له ملګرو ملتونو څخه خواست کړی چې د افغانستان او پاکستان پر پوله دي داسې قواوې پر ځای کړي چې د ترګرۍ علتونه معلوم کړي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې خبریالانو ته له هغه وروسته کړې چې د بلوچستان په پښین او پنجګور ضلعو کې په دوو چاودنو کې د یو تحصیلدار او د ملیشه ځواکونو د درېو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان زخمي شوي. د پنجګور د پیښې پړه یوې بیلتون غوښتونکي وسله والی ډلې بی ایل ایف پر خپل غاړه اخیستی. البته د پښین د پیښې پړه لا تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستی. په وروستیو کې یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی کمانډان اسلام بلوڅ د کندهار په عینو مینه کې یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي.
افغان چارواکي وایي 2019 کال د افغانستان دپاره د امن یا سولې کال دی. د افغانستان صدر اشرف غني دپاره د سولې خاص استازی عمر داودزی د ډیوه سره خبرو کې ویلي په افغانستان کې د امن دپاره عالمي اجماع جوړه شوې او دوی کوششونه کوي چې په افغانستان کې دننه او په دغه سیمه کې هم د امن دپاره رای برابره کړي. د افغانستان یو پلاوی به د نهې اسې شنبې پورس پاکستان ته په سفر ځي. په دغه څلور ورځني سفر کې به عمر داودزی وایي افغان مشران د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو سره د افغانستان امن سره تړلي په مهمو مسلو بحث وکړي.
افغان طالبان ویلي په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د ختمولو لپاره له امریکا سره د خبرو اترو اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي صف امریکا سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی او ویلي دی له امریکا سره د خبرو یو نوی پړاو پیلېدونکی دی. البته د دغه خبرو ځای او وخت نه دی معلوم. د طالبانو ویاند په سعودي عربستان کې ناسته په اړه ویلي دي چې دا د دوی په پلان کې نه و.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د قومي امنیت سلاکار وایي امریکا به پتادی کې د شام نه خپل فوزونه نه وباسي. نن د اتوار په ورځ اسرائیل ته خپل سفر په موقع جان بولټن ویلي د فوزونو راوستلو انحصار داعش تندرو ډلې ته په ماتې ورکولو دی. هغه زیاته کړه صدر ترامپ غواړي د داعش خلافت دی تباه کړی شي.
او سم د پاکستان په اړه یو خبر چې د متحده عربی اماراتو ولیعت شاهزاده محمد بن زید ال نهیان نن و پاکستان ته لنډ سفر کړی. پاکستانی چارواکي وایي له دې سفر څخه به نه یوازې د دواړو اړیکې ښه شي بلکې د پاکستان اقتصادي وضعیت سمولو کې به هم مرسته وسی. د محمد بن زید ال نهیان نن اسلام آباد ته رسیدو د هغه هرکلی وزیر اعظم عمران خان کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي اماراتو تر دې وړاندې اسلام آباد سره د $3 ارب اقتصادي مرسته کړې وه او په اوسني سفر کې په پاکستان کې د تیلو د صفا کولو د کارخانه په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې د مخالفه پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری وایي چې د پاکستان حکومت هر ځای کچکول په لاس خیرونه غواړي.
د وایټ هاوس چارواکي او د کانګرس نمائندگان به نن بیا خبرو ته کینی چې ارزي حکومتي بندیز ختمولو باندې بحث وکړي. دغه بندیز دریمه هفته شروع شوی. د خبرو مهمه برخه به د پولي امنیتي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو بخښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن کوم خبرونو لا مطبوعاتو سره ورکړی دا به تاسو ته حال وایي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې ترهګرولا د عبرتناکو سزاګانو ورکولو دپاره د کال 2015 په جنوري کې فوزي عدالتونه قائم کړی شول. د دې دپاره د پاکستان په آئین کې 21 نمبر او د پاکستان د فوج د کال 1925 په قانون کې ترمیمونه وکړی شول. د دې عدالتونو منظوري د 2 کالو دپاره وه. په روانه میاشت کې د دې د میاد ختمېدو تر مخې د قانون وزارت د فوزي عدالتونو د میاد اوږدولو یو تجویز وفاقي کابینې ته لیږلی دی. د آئین تر مخې قائم و دی فوزی عدالتونو کی عام و خلق باندی د ترهګرۍ په تورونو کی مقدمی چلولی شي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په تجویز د ریما عمر یو تفصیلی او تجزیاتی مضمون چاپ شوی دی. ریما عمر ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان پارلیمان لپکار دی چې دا ځل د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په معاملې کې د پاکستان د خلکو د بنیادی حقوقو د حفاظت خپل فرض پوره کړي او د فوزی عدالتونو میاد نور اوګد نه کړي. د فوزی عدالتونو په ځای د پارلیمان کې موجود ټول فریق د ملک په عدالتي نظام کې داسې اصلاحاتو کې چې دا نظام ښه اثرناک شي او چې زر تر زره او صحیح فیصله کولې شي، ځکه چې فوزی عدالتونه د ترهګرۍ د اصلي خطرې نوغه نشي وسته. ډان لیکي چې د کال 2014 په دسمبر کې پېښور کې په آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ په پیښه کې د یو نیم سل تنکو ماشومانو او د هغوی د زنانه استادانو د ناترسه قتلانو وروستو د هغه وخت حکومت د شلو نقطو قامی عملي منصوبه تیاره کړه. د فوزي عدالتونو جوړول د دغې قامی منصوبې یو اهمه نقطه وه. دغه وخت متعلقه حاکمانو قام سره دا لوس کړی و چې فوزي عدالتونه د 2 کالو د پاره جوړولی شي او په دې 2 کالو کې به حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ادارو د مضبوطولو د پاره ضروري عدالتي اصلاحات کوي. همدغه وجه وه چې په آئین کې د فوزي عدالتونو د جوړولو د پاره د کړي 21 ترمیم موده د کال 2015 په 13 مارچ ختمه شوه، خو پارلیمان د 23 ترمیم تر مخې او د فوز په قانون کې د بدلون کولو تر مخې د فوزي عدالتونو میاد د کال 2019 د جنوري تر 8 تاریخ پورې اوګد کو، کم چې نن یعنی د اتوار په ورځ په 16 جنوري ختمېدو والا دی. خو د قانون د وزارت وینا ده چې د فوزي عدالتونو میاد به د روان کال د مارچ په 13 تاریخ ختمیږي. د قانون د وزارت د بیان کړي تاریخ تر مخې اوس د فوزي عدالتونو په ختمېدو کې 3 میاشتې پاتې دي، خو د عدالتي نظام د اصلاحاتو عمل لا تر اوسه پورې شروع کړی شوی قدري هم نه دی. ډان لیکي چې د فوزي عدالتونو د جوړېدو 4 کاله شوي دي. په دې 4 کالو کې فوزي عدالتونو ترهګرۍ سره د تعلق لرونکو جرمونو په سر 614 کسان سزا کړي دي. په دوی کې 346 کسان پانسي کړي شوي دي او 201 تنانو ته د قید سزاګانې اورولې شوي دي. مضمون زیاتی چې فوزی عدالتونو د آئین بنیادی اصول هدف کړی دی او هغه دی د اختیاراتو جدا کول، د عدلی ازادي او د بنیادی حقوقو تحفظ. د ترهګرۍ په هر مقدمه کې فوزی عدالتونو ملزمانو ته ځان له د وکیل نیو اجازت نه دی ورکړي. د دوی د مقدمو په پرانستی عدالت کې د سماعت کولو اجازت نشته. دوی ته سیول عدالت کې د اپیل کولو حق هم نشته. دین علاوه 98% سزاګانی د مجرمانو د اقبالی بیانونو په بنیاد ورکړي شوې دي، خو دا اقبالی بیانونه دوی نه په والو ټاکولو او په دوی د تشدد کولو په ذریعہ خسته شوې دي. فوزی عدالتونو د ملزمانو خلاف صحیح الزام مونه هم نخکار کوي، نو ورته د فیصلو نقلونه ور کوي او نو ورته د فیصلې ثواب خکار کوي. دا اخبار لیکي چې پیښور هاي کورټ خپل یو تازه فیصله کړې ده او یو مجرمانو خلاف د فوزي عدالتونو فیصلې ختمي کړې دي. پیښور هاي کورټ خپل فیصله کړې دا یو اهمه نقطه ښکارا کړې ده چې په فوزي عدالتونو کې د روانو مقدمو او په زبردستۍ سره د غایب کړې شوو کسانو خپل کې نږدې تعلق دی. ریما عمر ډان اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د پیښور های کورټ په فیصله کې په واضح الفاظو کې لیکلی شوی دی چې د پارلیمان لخوا فوزي عدالتونو ته په عامو خلکو د مقدمو چلولو اجازت ورکول د پارلیمان د خلکو په بنیادی حقوقو سلامي کېدل دي. زموږ سیاسي مشران نه یوازې په دې ظلم او بی انصافۍ خاموش دي، بلکې حکومت خو د دې فوزي عدالتونو د میاد د اوګدولو عمل بیا شروع کړی دی.
د وایس اف امریکا جوادا کرمن اور دونکو خبرونه دوام لري او اوس هم یو بل رپورت ولور تاسو پام راګرځو چې د متحده عربی امارات ولی عهد شاهزاده محمد بن زید ال نهیان نن و پاکستان ته لاند سفر کړی. پاکستانی چارواکي ویل د سفر څخه به نه یوازې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي بلکې د پاکستان اقتصادي وضعیت سمولو کې به هم مرسته وسی. خو په عین وخت کې د مخالفو ګوندونو مشر او پخوانی صدر آصف علی زرداری وایي چې د پاکستان اوسنی حکومت کچکول په لاس نیولی او په نړۍ کې خیرونه غواړي. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د متحده عرب اماراتو ولیعهد یا شاهزاده محمد بن زید ال نهیان د پاکستان لند سفر کړی دی او پاکستان حکومت ویلی دی د سفر له وجې نه یوازې د دواړو هیوادونو تعلقات به نور هم مضبوط شي بلکې د پاکستان معاشي حالت په ځای کولو کې متحده عرب امارات به د پاکستان مرستې هم وکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان نن اسلام آباد ته رسیدو په وخت د دوی هرکلی وزیر اعظم عمران خان خپله کړی دی. وروسته یې خپله موټر هم چلولی دی او دوی یې ځان سره وزیر اعظم ماڼۍ ته راوستی دي. اماراتي شاهزاده او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات تر څنګ د دواړو هیوادونو وفود په کچ هم ملاقات شوی دی. د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری اماراتی شاهزاده دا سفر د پاکستان لپاره ګټور ګرځولې دي او ویلي دي د دې معاشي ګټې به هم پاکستان ته رسي.
معاشي پیکج تو دے دیا ہوا ہے اس میں جو پہلے بات تھی 3 بلین ڈالر یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی.
فواد چودھری وہی اڑان دے اماراتو درے ارب ڈالر اقتصادی بستے یا پیکیج اعلان کرے وہ متحدہ عرب اماراتو سربا دلتا د تیلو صفا کولو کارخانو او په نورو معاملو حتمی خبری کیږي. وړاندې د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو ویلي وو چې اماراتی شاهزاده به دو ورځو پورې پاکستان کې وي او 6.2 ارب ډالرو اقتصادي پیکیج به پاکستان لپاره اعلانوي. خو تر اوسه پورې عرب اماراتو لخوا د پاکستان امداد لپاره حتمی رقم اعلان نه دی شوی. تیرو دریو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې پاکستان او عرب اماراتو چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. تیر کال دسمبر په میاشت کې عرب اماراتو ویلي وو چې د پاکستان به اقتصادی توګ هر ممکن مدد کوي او غواړي چې پاکستان خپل خراب معاشي حالات ښکولو لپاره IMF مدد وانخلي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ملګری هوادونو لخوا امداد په شکل رقم اغستل خپل کامیابی بلی. خو پاکستان کې مخالف ګوندونه دا د موجوده حکومت ناکام معاشي پالیسۍ ګرځوي. نن هم پخوانی صدر آصف علي زرداری بدین خار کې یوې جلسې ته ویلي دي موجوده حکومت هر شانه معاشي مدد غوښتنې کوي او په دې خوشاله هم دي. خود خپل غلطو پالیسو له وجه یې د پاکستان خپل 50 ارب ډالر یہ بے لے لی دی.
اس نے کشکول لیا ہوا ہے کہیں سے 3 بلین کہیں سے 2 بلین کہیں سے 1 بلین کی بات کرتے ہیں. 50 بلین ڈالر آپ کے اپنے سٹاک میں آپ کا اڑ گیا جو کہ آپ کا اپنے غریب عوام کا پیسہ تھا لوگوں کا پیسہ تھا. جب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو؟
آصف علی زرداری وہی کل چدہ حکومت جوڑ شو نو دا ونڈو بازار کے 90 ارب ڈالرو کاروبار کے دو چوس سلویخت عربا پاتې شوی دی او د حکومت د خپل غلطو پالیسو له وجې دا رقم چې د پاکستان خپل رقم وو بیللی دی. د امریکا لخوا په پاکستان امداد بندول وروسته IMF هم په پاکستان سخت شرطونه ایښي دي او وایي کچرې قرضه غواړي نو دغه شرطونه به مني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او اوس خبره کوو د پاکستان د پخوانی قبایلی سیمو نه چې کم خلک به کور شوي وو وس پوری دوی خپلو کورونو یا خپلو علاقو ته واپس نه دي تللی او چې کم تللی دي هغه هم د جدا جدا مشکلاتو سره مخ دي. په شمالي د شمالي وزیرستان د شوال سیمه نه به کور شوي خلکو نن په بنو کې مظاهره کړې ده. احتجاج کی کمی غختنی کری. عدنان بیٹھنی بتی تاسو خبری
سوال کے عوام کو
انصاف ہو انصاف ہو
مونگ پخپلا خاورا
امن غواڑو امن غواڑو
تحصیل شوال کو
فعال کرو فعال کرو
دا اوازونه د شمالي وزیرستان څخه به کورسوي د شوال سیمه خلکو دی چې تیر ورځې په بنو سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې د دوی درې بنیادی غوښتې وې د ضرب عذاب عملیاتو له امله به کورسوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته واپس کول د شوال تحصیل انتظامیه په ځای کول او د قبایلي سیمو د صوبایي پارلمان لپاره جوړې شوې نوې حلقه بندیو کې شوال تحصیل خلک شاملېدل شامل وو شوال د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتر لرې سویل ویدیز او افغان پولیس په چیرمه موقعیت لري د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال پوځي چرواکو کال 2015 جنوري په میاشت کې شوالو خواته پرختیا کړې وه او د عملیاتو له امله زیاتره کډوالو د پولې پورې غاړې افغانستان ته کډې کړې دي خو تر اوسه پورې د شوال سیمې خلکو بیرته خپلو علاقو ته واپسي نه ده شوې په سیمه کې د سیمه ییزو خلکو د نشتوالي په وجه د تیر شوي کال په مردم شمارۍ کې هم شوال تحصیل کې خلک نه دي شمارل شوي او استاذان چې د قبایلي سیمو نوې حلقه بندۍ د صوبایي پارلمان لپاره جوړې شوې دي په هغې کې هم شوال تحصیل نه دی شامل کړی شوی دغه د شوال سیمې خلک وایي په کډوالۍ کې ژوند انتهایي زیات له مشکل سره مخامخ دی او دوی په حکومتي کچه بیخي له پامه غورځول شوي دي د یو احتجاج کوونکي ولي رحمان ډیو سره حال تیرولو پر مهال ویل دوی ته په دې کډوالې کې مرسته هم نه ترلاسه کیږي او زیاتره کډوالې بیرته په افغانستان کې میشته دي او د هغې د واپسۍ لپاره هم کوم انتظام نه برابرېږي
د شمالي وزیرستان کې چې ضرب عذاب آپریشن شروع شو په دغه دوران کې ګټینه ټول وتړل شول او دغه خلک د شوال تحصیل خلک ټول افغانستان طرف ته منتقل شو ټول خپل وطن به داخله شو دغه سره د حکومت په صدا باندې هیڅ امداد نه وشو د څلور کاله کیږي چې د هر څه شینه محروم دي وې دې د شاول کشی چې کیمو څومره نقصانات شوی دی هغه دا حکومت به حال کوې میش دا هم مطالبه دو چې میش چل غوزه دی کنه ځنګلونه دی الته فصلونه ټول تباه شوی دی او میش ډېر در په در او خاورې په سر یې تر هغه وخت نه چې میش د وزیرستان د شوال تحصیل نه رو به دخله شوی میش ته حکومت هیڅ مرسته او څه امداد نه دی سره کړی میش د حکومتي پیکج نه هم محرومه یې او میز دلته کې کرایه په کورونو کې اوسېږي او دلته کې موږ ته هیڅ سهولت نشته
د دوی د واپسې په اړوند اف ډی ایم وین احسان داور ډیوا ته زیاته کړه کومې علاقې چې ورته حکومتي چرواکي د کلینس یا د پاکۍ رپورټ ورکي او دوی تر هغې وروسته بیا هغې علاقې ته کډوال واپس کوي خو د شوال په اړوند دوی ته واپسې په اړوند په سیمه کې میشته حکومتي چرواکو یا پوځي سرتیرو څه حال احوال نه دی ورکړی هغه وویل په افغانستان کې میشته کډوالو نږدې تر 3000 نه زیات کورنیو د واپسې لپاره نوملیکنه کړي او زر تر زر به دغه د واپسۍ عمل له افغانستان څخه د غلام خان د لارې پیل کړي دا هم اول چې په دې کډوالو کې ځنې کورنۍ ته مالی مرسته نه ترلاسه کیږي خو دا هغه کډوال دي چې له افغانستان څخه د غلام خان څخه پرته په بیلابیلو لارو راستانه شوي دي خو زیاته کړه دغه کډوالو د اسانتیاو لپاره به دی بل څه لاره راوباسي
هر سړی چې کله د خپل پور نه راوځي نو هغه ته بیا د خپل کور غوندې اسانتیاو نشي ملاوېدله نو دوی په دې باندې مونږ ګرام نه بولو چې دوی یا مظاهره وکړي یا فریاد وکړي یا ګیله وکړي دوی چې هر څه دي دا په خپل ځای ټیک دي خو مونږ هم لګیا یو دوی د پاره چې څومره زمونږ د ادارې یا زمونږ څومره د بارانه د فنډونو واسطه نو مونږ دوی د پاره کوو چې دوی چې کوم مشکلات دي چې کم نه کم مونږ وکړو ورسره واپس داسې ده چې د دې یو باقاعده پروسیجر دی چې هلته کوم امنیتی ځواکونه دي هغه د علاقه کلیئر کړي اوس هم کار لګیا دی چې کوم علاقې هم کلیئر کړي نو موږ به خلک لګو
یاره دی چې د شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو نه اړدې څلور کاله نه زیات وخت پوره شوی او حکومتي چرواکي د عملیاتو نه بې کورسوي زیاتره کډوال بیرته په خپلو سیمو کې په ځای کولو دا ولري په وروستیو کې ځایي انتظامیه شمالي وزیرستان ته په تګ راتګ بندیز ختم کړی او ویلي چې څوک د پاکستان تذکره یا کمی شناختی کارت لري ا بغیر انټری یا چرادارۍ شمالي وزیرستان ته تګ راته کولای شي دا په داسې حال چې د افغان پولیس سره په سیر باندې د تخیل زوی صدګي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ماچس ظفر ټاون او دغه سیده شوال سیمو خلک یا تر دې مهاله بیرته خپل سیمو ته نه دی واپس شوی دا د هم یادوي چې د اف ډی ایم تر مخه دا مهال هم د شمالي وزیرستان نږدې تر 15000 نه زیات کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي چې له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالی مرسته هم تر سره کیږي جی عدنان بیٹنائی دیوا شمالی وزیرستان
دا دی وی دیوا خبرونه ده ز
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو اوس هم زو د مردان سیمه ته چیرې چې ځایي خلک وایي چې هلته لیونی سپی زیات سوی دي او د خلکو داړلې هم زیات کړي دي او ځایي خلک دا هم شکایت لري چې په هغه سیمه کې د لیونو سپو د داړلو د مخنیوي لپاره ستنې هم نسته. ریاض حسین ورباندې تفصیلي رپورت راکوي.
حسنین د سیدنبی درې کلن زوی دی او 13 ورځ د ماشوم په خپل کړي بابېنې سیمه کې سپیچ چلی دی او اوس هم د حسنین په لاسو او مخ باندې د سپی د غاخونو نخې موجود دي. سیدنبی وایي هغه خپل زوی د مردان دلی هسپتال ته راوست دی چې دلته به یې علاج وشي، خو په هسپتال کې ډاکټران وایي چې د هغه سره د سپی د چیچلو د ناروغي ویکسین یا ستنې نشته او هغه به د غستنې د بازار نه اخلي. دوی وایي هغه په خپلو پیسو صرف یو ستن د بازار نه ترلاسه کړه، خو نور وس نه لري چې سلور ستنې نورې پیدا کړي او ډاکټران وایي چې د حسنین د فارا د 15 ستنو ضرورت دی.
د حسنین نوم دی او صدری کال عمر به داسي د پورن سپیچ چلے دی او با اسپیټال ترا وسون دی چې د ستنې موږ سر نشته پیدا بولا په پیسو راخلی نو بار دو ګرځم شتورونو کې نو شتورونو کې یو ستن میلاو شو په پیسو میرا واغستا دې ته 15 ستنې لګي دا پورته وخی لازم او زما وس کېږي نه پیسې را سرشته نه دا ویل غواړم چې لکه زموږ د غریبانانو خپل جلاستنې را پیدا کړي وراله
په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې په مردان ضلع تختبای کې د سپو د چیچلو سلور کیسونه راغلي دي. په مردان ضلع هسپتال، مردان میډیکل کمپلیکس، د تحصیل په سطح جوړ شوي ټایپ ډی هسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې د سپی د چیچلو د ناروغۍ دوایانې نه ملاویږي. مطبوعات وایي چې د غستونځ په ټوله صوبه کې راپېښه ده. په هسپتال کې د انټی ریبیز ویکسین نه ملاویږي، خو په مارکیټ کې د غستنې متاثر خلک په ګرانه بیه ترلاسه کوي. د ورسپانو وینا ده په مرکزی ښار پیښور کې یو د سپی د چیچلو ستن په 3000 روپۍ میلاویږي او په مردان ضلع کې دغه ویکسین د 0 نه تر 1500 روپۍ پورې خرڅیږي. د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام الله میډیا ته ویلي وو چې په صوبه کې ټولو هسپتالونو ته هدایات ورکړل شوی دي چې د ویکسینو موجودګي یقیني کړي. په مردان ضلع تختبای تحصیل کې د هسپتال مشر ډاکټر عبدالوهاب وایي د پندونو د کمی په وجه په هسپتالونو کې د سپی د چیچلو ویکسین نشته. سیلنی وایی پا پاکستان کې هر کال د 1 لک نه تر 1.5 لک پورې د سپی د چیچلو کیسونه ریپورت کیږي او په دغه کیسونو کې د 2000 نه تر 15000 پورې متاثر خلک د مرګ په خوله کې لاړ شي. د طب ماهرین وایي د سپی د چیچلو یا حملې وروستو متاثر زخم په پوری توګه په صابون وینځل پکار دي او بیا وروستو متاثر کس نږدې هسپتال ته وړل ضروري دي، خو په هسپتالونو کې د ویکسینو د نه میلاوېدو په وجه ځایي اوسیدونکي په دمونو کولو مجبور دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه ده. د جمی موسم دی او د جمی په موسم کې د خلکو خوراکونو ته ډیر زیات رکیږي او بیا چې دغه خوراکونه خوندور مسالیدار قسمه قسمی نو خلک هم بیا په شوق سره خوري. نن سبا په سیمه کې یو بل رواج هم شروع شوی دی او هغه په چینچی ریکشو باندې یا په موټر سایکل باندې هم دغه شانتي خوندور پاخه خوراکونه په بازارونو کې خرڅیږي. د ډیوه خبریال داوود جبار خیر هم دغه شانتي یو کس سره خبرې کړي چې په چینچی باندې جدا جدا خوراکونه خرڅي. راځي چې په دغه ریپورت کې ورته غوښو.
پیښور یو تنځوان چې د موټرسایکل چینچی څخه یک ګرځنده یا موبایل هوټل جوړ کړی دا مختلف قسم سبزیانې پخکړي په یو مارکیټ کې خرڅوي. مونږه له دغه هوټل والا سره او یو بل کس چې د خوراک لپاره راغلی له ده سره خبرې اترې کو. راځئ چې په شریکې سره واورو.
ټومن ډیر خلک واخې رایس ډیر واخې
دره ته چې رایس یا چاول دا پلیټ پسو دی
کې کو چې چا سومره یاد کم را ورکو
چې ریټ تاسو نه معلوم چې پلیټ سونه دی
تقریبا 50 سونی سه 150 پورې
چاول کې تاسو څه څه چوي
دی کې تور مرچ وی مالګا وی چکن پاوډر وی او گازر وی انډ دا سنیشت دی لګا
په دې سر دی کې دا څه شی دا سر دی کې چی دی
دا چکن چومن دی
دا پلیټ پسو دی
دا 100 والم شته 90 والم شته 80 والم شته 150 هم شته 200 هم شته
کدل د خلیګ خوري مو کورو ته مړي چکن سے کم دے گا په پلیټ ته کا پیسي صاحب سره دے س سره دے
دې کې را شې وی چې کوم لگا تقریبا کاټ شکر مصاله شي
دا را ته چې په دې سر دی کې چې مکس پراته دي دا س شي
دې کې شملم مرچ دې پیاز دې ټماټر دې چکن
دا پلیټ پسو دے
دا 100 والے 150 والے
او دې درن دې کې کیا یو سو دا عام بازار کې خرچي کې دا دې کدی نه څه بدل دے
چکن والے
دا پلیټ پسو دے
50
او دیو دا بازار سوق کې سفر کې دا
بس پر دا لري چې رنگ دې کې رنگ
چې سړی دا تاړه ورو کې کورونو بیا ویل تاسو س شي
او ولې نو یو راز مخ کې وای دا
میلمنو لپاره او ودونو مدونو ته
نه نه
زیات خلک تاسو ته د سفر فرمایش کوي چې موږ تیار کړو
ډېر خلک چومن دغه کوي رئیس دغه ډېر چومن دغه کوي رئیس
موبایل سیستم هم ورته جوړ کړی دی دا د سنن جوړ کړی دی موټر سایکل له داس شه
او موټر سایکل له
دې دم څنګه خیال سوچي دا شانتي او موبایل سیستم کې کنټین جوړ کړی او
چې سړی غریب شي به ورته ار سخت کاری چې یاره سجو جوړ کړو
ها زړه روزګار کې
ها شکر دې مړه ټیم پاس کیږي
سټ ټیم نه سټ ټیم پورې مختلف
زندہ یا موبایل اوټلونه دومره زیات سوی دي چې خلک خوراکونه هم ته کوي او کورونو لپاره هم وړي. یو خو دغه موبایل یا ګرځنده اوټلې خوراکونه په کور کې پخوي او بلې د نورو اوټلونو څخه ریټ هم ارزان وي. داوود چبارخیل وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
د تیلو او سرو زرو بې خکتا او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز الو او نور توکي په سنرخ دي
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے